کار اکسیوس وی پانی ته ویلی ولسمشر رستر بلی ناهیلی کیږي د هغه ځینې نشته کسان د ایران پر ضد د جګړې په اړه خبرداري ورکوي خو د ده په اند نیوی سلنه احتمال شته چې په راتلونکو څو اونیو کې به پوځي اقدام وشي د امریکایي رسنیو لکه د اکسیوس وال سټریټ ژورنال او سی ان ان راپورونه ښیي چې له ډیپلوماتیکو خبرو سره هم مهاله متحدو ایالاتونو منځري ختیځ ته ګڼ شمېر جنگي الوتکې او د ملاتړ هوایي وسایل استولې دي ویل کیږي له هغه وخت چې په 2003 میلادي کال کې پر عراق برید کړی و دا په سیمه کې د امریکا تر ټولو ستر هوایي تمرکز دی د اکسیوس راپور پر اساس امریکایي چارواکي باور لري چې د ترامپ اداره د عامه افکارو تر اټکل ډیر یوې پراخي جګړې ته نږدې شوې ده د خبرو سرچینو په وینا پر ایران احتمالي پوځي عملیات شایي یو څو اونیس او پراخ کمپاین وي چې تر محدود او هدفي برید به ډیر یوې بشپړې جګړې ته ورته بڼه ولري وال سټریټ ژورنال راپور ورکړی چې امریکا په وروستیو ورځو کې پر مختللي F-15 او F-22 جنگي الوتکې د قماندي او کنټرول الوتکې او د هوایي دفاع سیستمونه سیمه ته لیږلي او دوهمه الوتکه وړونکې بیړۍ هم منځني ختیځ ته روانه ده د دې رسنۍ په وینا دغه پوځي وړتیا امریکا ته دا امکان ورکوي چې یوازې محدود برید ونه کړي بلکې د ایران پر ضد دوامدار او اوږدمهاله هوایي جګړه په پام کې ونیسي
ازادي رادیو ته ورج ونیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي
د پاکستان حکومت اعلان کړی چې د چمن او کوټې په بندرونو کې بند پاتې افغان ترانزیتي سوداګریز توکي اوس بیا صادراتو لپاره د کراچۍ بندرونو ته لیږدول کېدای شي دغه محمولې له میاشت راهیسې په چمن او کوټه کې بندي پاتې وي خو افغان سوداګر د کراچۍ بندر ته د خپلو توکو د بیرته ستنولو په اړه بیلابیل نظرونه لري نور تفصیل په دغه ریپورت کې
د پاکستان حکومت لخوا په هغه هیواد کې د افغان کډوالو د مالونو په اړه د سخت اقداماتو په دوام تازه د پاکستان د عوایدو فدرالي ادارې FPR اعلان کړی چې هغه افغان سوداګریز ترانزیتي محمولې چې له میاستو راهیسې په چمن او کوټه کې بندې پاتې وي اوس د بیا صادرولو لپاره د کراچۍ بندرونو ته لیږدول کېدای سي پاکستاني ورځپاڼه اکسپرس ټریبیون د چهارشنبې په ورځ د دلبې په 9 راپور ورکړی چې د پاکستان د عوایدو فدرالي ادارې د اعلان له مخې د ټولو بندو سوداګریزو توکو بیرته حرکت اوس د کراچۍ بندر د قاسم بندر للارې د بیا صادراتو اجازه ورکول شوې ده د دې امر له مخې په چمن او کوټه کې بند پاتې سوداګریز توکي به د موجوده مقرراتو سره سم او د ګمرکي چارواکو تر څارنې لاندې د کراچۍ بندرونو ته ولېږدول سي د پاکستان د عوایدو فدرالي ادارې له ضمانتي ترانسپورتي شرکتونو څخه هم دا غوښتي چې د توکو د لېږد لپاره د رسمي غوښتنه ورکړي د دې راپور له مخې هر کاروان به هدا اکثر 15 موټر وي او د ګمرک یو مامور به ورسره مل وي یو شمېر افغان سوداګر د خپل هغو توکو د بیا صادرولو په اړه ویشلې نظرونه لري چې په چمن او کوټه کې بند پاتې دي د ننګرهار د سوداګرو د ټولنې مشر او سوداګر زلمی عظیمی چې مالونه یې له میاستو راهیسې په کوټه کې بند پاتې دي د پنځشنبې په ورځ د دلوي په ډیر سمه ازادي راډیو ته وویل چې دا پریکړه د افغانستان د خصوصي سکتور په ګټه ده
زه فکر کوم دا زموږ په نفع ده ځکه چې دلته په کوټه کې هم خطرات زیات دي د بلوچستان د خوانه وخت نه وخت تلته مزایده کیږي او بل مسله دا ده چې په تجارانو باندې ډیټنشن وارديږي د کانټینرو کرایه ده او د ډرایورانو موټروانانو د دې روزمره دیاړي د ظالمانو نه دوره زلز زرب کلدارې د یو گاډي د دې دیاړي غواړي تاسو د افغانستان د سکتور خصوصي په نفع ده
خو یو شمیر نور افغان سوداګر وایي چې د کراچۍ او بندر عباس بندرونو لارې د دوی توکو بیا صادرول ډیر لګښتونه لري د غړیو افغان سوداګر حاجی قدیر چې مالونه یې په چمن کې بند پاتې دي ازادي راډیو ته وویل
جنسای ما و چمن دارین اونم روغنه اینا تقریبا طبق محاسبات که ما کردیم مگی
سمک مالونه چمن کیدی غوړی دی د هغه محاسبولو مخې چې مکړی کډاله چمنه کراچۍ ته یوسو او له کراچۍ څخه بندراباسته بیا صادر کړو تقریبا $8,000 پر هر کانټینر لګښت راځي په داسې حال کې چې ارزښت یې $15,000 دی یعنی تقریبا 80% د جنس د ارزښت لګښت راځي چې موږ یې اندېښمن کړی یو.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډخونه وایي که څه هم دا پریکړه کولای سي د نورو زیانونو مخه ونیسي، خو په خبره درنو اضافي لګښتونو په سوداګرو دوه چنده فشار راوړی او د دواړو خواوو ترمنځ سمدستي حل او همغږۍ ته اړتیا ده. د دې خونې سلاکار ډاکټر مخلص احمد ازادي راډیو ته وویل
بلې مشکل اساسي است کې بالای اول کس برلاوي چې د مرچ آمدن د تنشن آمدن
اساسي ستونزه ده چې پر دې مالونو د راغلي د تنشن سربیره موټر چلون کې هم د ودریدو پیسې غواړي او دا د سوداګرو لپاره ډیر لوی زیان دی. خو سوداګر مجبور دي چې خپل مالونه انتقال کړي. هله تجر ترجره دې موضوع ته د هلارو منتل شي.
دا په داسې حال کې چې د پاکستان سوداګری وزارت د جنوري په 12مه په یو بیان کې ویلي و چې ټول هغه افغان ترانزیتي توکي چې په کراچي او ګوادر بندرونو کې بند پاتې دي د بیا صدرولو لپاره به خصوصي تر دې پریکړې وروسته یو شمیر افغان سوداګرو ازادي راډیو ته ویلي و چې د دوی د توکو بیا صدرولو دوی ته درانه مالی زیانونه اړولی دي. د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پاکستان سره د افغانستان ترانزیتي لارې د پاکستان حکومت لخوا د 2015 کال د اکتوبر په 10مه د دواړو هیوادونو ترمنځ تر نښتو وروسته وتړل شوې. وروسته بیا د طالبانو حکومت د دې لارو د بیا پرانستلو مخالفت وکړ او ویل چې دا لاره به یوازې هغه وخت پرانستل سي چې پاکستان تضمین ورکړي چې دوی به بیا دا لارې په هیڅ پلمه نه تړي. که څه هم د طالبانو او پاکستان حکومتونو د اکتوبر له نښتو وروسته د قطر او ترکیې په منځګړیتوب اوربند وکړ، خو د لارو د بیا پرانستو په برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی سوی او د خبرو اترو د پرمختګ جزئیات هم لا نه دي خپاره سوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې کاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اوس برا شو د کرکټ نړیوال جام ته چې لوبې په سریلانکا او هند کې روانې دي. د افغانستان او استرالیا لوبډلې د شل اوورونو د کرکټ په نړیوال جام کې له دوهم پړاو څخه پاتې شوې. د افغانستان لوبډله چې لومړی ځل یې په 2010 کال کې د اتلولۍ ته لاره موندلې وه سږ کال هیلمنه وه چې دوهم پړاو ته به ووځي، خو بریالۍ نه شوه. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د شلو اورونو د کرکټ په نړیوال جام کې اته برلاسه لوبډلې معلوم شوې. په دې نړیوال جام کې چې د فبروري په 1مه د سریلانکا او هند په ګډ کوربتوب پیل شو، د نړۍ شل لوبډلو په 15 ګروپونو کې برخه پکې واخیسته. په هر ګروپ کې 15 لوبډلې د پچ له مخې سره یو ځای شوې وې چې د سر دوی دوهم ګروپ ته ووتې. افغانستان د دې اتلولۍ په ډی ګروپ کې و چې د کپتان راشد خان په وینا د دوی په ګروپ کې دوی ډېری پیاوړې لوبډلې ورسره یو ځای شوې وې، نو د دوی لوبډله دوهم پړاو ته ونوته. په لومړي پړاو کې د نړۍ یو ډېره تکړه لوبډله آسترالیا هم پاتې شوه. آسترالیا په بی ګروپ کې له سریلانکا او زیمبابوې څخه ماتې وخوړې. د شلو ورونو د دې اتلولۍ په لومړي پړاو کې هند، جنوبي افریقا، ویسټ انډیز هغه لوبډلې دي چې خپلې ټولې ګروپي لوبې ګټلې دي. کرکټ د شلو ورونو، د 50 ورونو او ټیسټ لوبو نړیوال جامونه لري. د شلو ورونو نړیواله لومړۍ اتلولۍ په 2008 کال کې په جنوبي افریقا کې ترسره شوه. روانه اتلولۍ لسمه یوه ده. تر اوسه د اتلولۍ دوه ځله هند، دوه ځله ویسټ انډیز او دوه ځله انګلستان خپل کړی ده. سریلانکا، پاکستان او استرالیا یو یو ځل د نړیوال جام ګټلی دی. افغان لوبډلې لومړی ځل په 2010 کال کې د شلو ورنو نړیوال جام ته لار وکړه.
ل خبرونو ور اخوا
د پکتیا ځایي مسؤلین همدارنګ کروندګر او سوداګر وای چې د بخوا په پرتله د دې ولایت د تازه میوو او ترکاریو په حاصلاتو کې 15% ډیروالی راغلی دی. دوی زیاتوي د کورنیو حاصلاتو په ډیرې دو سره په بازار کې هم تریوي اندازې د نورو هیوادونو د تازه میوو اړتیا کم شوې.
د پکتیا ولایت د کرنې د برخې مسؤلین همدارنګه د شنو میوو او ترکاری سوداګر او کاروباریان په دې ولایت کې د دې برخې د حاصلاتو د ډیریدو خبره کوي او وایي د پکتیا کورنۍ او بیا له دې سره په څنګ کې د هیواد په کچه کرنیزو محصولاتو تر ډیره د داخلي بازار اړتیاوې پوره کړي او نرخونه یې هم مناسب پاتې شوي دي. دوی زیاتوي په پیل کې له پاکستان سره د لارو د تړل کېدو له کبله د تازه میوو او شنو ترکاریو د کمښت په اړه اندېښنې وي، خو اوس یې تشه تر ډېره بریده کورنیو حاصلاتو ډکه کړې ده. د تازه میوو یو تن سوداګر روزي خان احمدزي وویل
میوجات په دغه پکتیا میوجات او د نورو ولایتو د وردګو د دوه لوګر دوه د پکتیکا د ورګون میوجات سی وګورې دا میوا په خوند کې ذایقه کې په رنګ کې ډېر فرق لري. د الله فضل ته موږ دومره میوه جاتې اوس عملاً تاجکستان ته ځي، نورو جویو ته ځي، وچه میوه دې موږ سې هند ته ځي، چین ته ځي، دغو جویو ته ځي. نو موږ د الله فضل د افغانستان خو بیخي د یو غني مملکت د میوه جاتو په حساب باندې.
د ګردیز ښار د سبزۍ او میوو د منډۍ یو تن دکاندار ګلاب ګل درویش هم وایي چې اوس مهال مارکیټ کې په کافي اندازه تازه میوې شته او ځینې نورې بیا د ایران او چین څخه هم واردېږي.
شکر الحمدلله هر شی شته، لکه مڼې دي، انار دي، انګور دي، خلک بس دغه مڼې دي ورور جان، انار دي، انګور دي، دغه شان خلک سره غواړي. نور بس دا مالټې دي له ایران نه راځي، لکه دا کیوی وخه ناک وخه، دا شان لږ جن نور ان شاء الله هر شی ستک خیری.
د ژمی په موسم کې نور کلونه د مالټو په ګډون یو شمیر تازه میوې له پاکستان څخه واردې دي. خو د تیر کال په اکتوبر کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د لارو له بندېدو وروسته بازارونه تر ډېره کورنیو میوو نیولي او یوه برخه یې له ایران او چین هم واردېږي. د پکتیا ولایت د مرکز ګردیز ښار یو بل اوسیدونکی فریدالله وایي
انار سته، مڼې سته، انګور سته، د دې نه وروسته هم خدای مهربان نور سي پسرلی کېږي د افغانستان خپل میوه موږ ته صحیح ده. اوس مثلا ایران میوه شته، اوس وطني خپل وطن سه ارزان هم ده او ښه کیفیت هم لري.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړل
او مترقي ټولنه رامنځته کړي. زنانه نه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
درنو اوریدونکو، تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. زه سلطان محمد سرواریم او په تخنیکی چارو کې طاهر روشان را سره مرسته او همکاري لري. په انټرنیټ باندې زموږ پته مهیروي azadiradio.com. رابشو د خبرونه نورو پاتو مطالبه ته. د روجې پر را رسیدلو سره یو شمیر افغان جونې او مېرمنې وایي په کورونو کې مرباګانې، چکنیانې او اچارونه جوړ کړي دي. دوی وایي دا کار ځکه کړي چې ورته ارزانه تمام شي او صحي. ډاکټران بیا وایي دا خوراکي مواد باید په کافي اندازه استفاده شي، د جوړولو پر مهال د موادو په کارولو کې احتیاط وشي او په ځنګړي ډول هغه کسان چې د معدې تکلیفونه یا د شکرې ناروغي لري باید ډیره استفاده ترې اندې باید ډیره استفاده ترې ونکړي. نور جزئیات په دغه ریپورت کې.
د روژې په مخامي کې اچار او چکنی او په پیشلمي کې هم مربا دا په ډیره یو د سرخانونو اخې معمول خواړه دي. یو شمیر افغان جونې او میرمنې وایي سکالې هم روژې ته په خپلو کورونو کې ځینې مرباګانې، چکنی او اچارونه جوړ کړي دي. دوی وایي دا کار ځکه کوي چې هم ورته ارزانه تمامېږي او هم صحي. د کابل اوسیدونکي نفیسې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا بازار بسیار قیمتي است و می خاطر ما ده خانه هم ترشی جوړ
بازار کې ډیر اکرانی ده. له همدې عمله موږ په کور کې هم اچار جوړو او هم مربا، ځکه چې هم ارزانه تمامي کې او هم صحیح راځي. مربا له مڼو جوړو، مڼې دا ورځې کې ارزانه دي. د نارنج له خلال او گازرو هم جوړو. اچار بیا له شلغم، گازرو، ګلپی، تور بانجانو او له نورو شیانو جوړو.
زردک، ګلپی، بانجان سی او چیزا جوړ میکنیم.
تونو موړې په خبره ساګروژا د کابل په بازارونو کې په سرکه کې جوړ شوی د بیلابیلو سبزیو او ترکاریو مکس اچار یو کیلو په 50 افغانۍ او د مڼې مربا بیا کیلو 100 افغانۍ ده. دا خبره یو شمیر نورو کابل خاریانو او هټیوالو هم ازادي راډیو ته وکړه. وی ویل په ټوله کې نرخونه هم دادي، خو د دوی په خبره ممکن څوک په لس کمو یا لس زیاتو هم وپلوري. د ننګرهار اوسیدونکو سکینه بیا وایي دوی هر کال روژه کې داوري اچار او چکنی جوړوي.
مونږ د سرکی اچار نه چو د اوري اچار چو پروژه کې او د شنی دنیا چکنی کو چې شنه دنیا مرچک او وګه د ماشین نه وباسو او مستو کې ګډو.
ډاکټران وایي د خوراکي مواد باید په کافي اندازه استفاده شي. د جوړولو پر مهال د موادو په کارولو کې احتیاط وشي او په ځانګړي ډول هغه کسان چې د معدې تکلیفونه او یا د شکرې ناروغي لري باید ډیره استفاده ترې ونه کړي.
د ازادي میلمه.
السلام علیکم، زه احمد تکلیم او د ازادي میلمه یوې نوې مرکې ته مو هرکلی کوم. نن د کابل پوهنتون له یو پخوانی استاد سره خبرې کوم چې په خوایې تدریس کاوه، خو اوس چې په اروپا کې د مهاجرت شپې ورځې تیروي، تحقیقي کارونه کوي او پر دې سربیره شاعري هم کوي. پوهندوی محمد آصف بهاند په مهاجرت کې هم قرار نه دی ناست او د تحلیلي مقالو پر لیکنو سربیره له جرمن آنلاین ویبپاڼې سره هم همکاري کوي. ښاغلی بهاند په دې مرکه کې د خپل ژوند، ادبي کارونو، فعالیتونو او خپلو آثارو په اړه خبرې کوي. له ښاغلي بهاند څخه مې په سر کې پوښتنه وکړه چې ژوند څه وخت، څنګه او په کوم ځای کې پیل شو.
ژوند له کوم ځای پیل شو زاد بسړای څو وای، خو دومره مې یادېږي چې د لومړي ځل لپاره مې پلار لاسه نیولی و. ما بوئتم ښوونځي ته چې هغه کابل کچلدی کې د علاءالدین تجربوي ښوونځی و او د کتاب و قلم و مطالعې و دې شیانو سره مینه زموږ کورنۍ کې موجود و. او لومړي ځل لپاره خو مخکې له هغه بغدادي قاعدې سره پیل کړ، څه له کور او څه له جوماته وروسته ښوونځی و. دا بس د ژوند سفر و. اوس دغه د که د چا خبره اته شپېته او اویا برید کې و او دې کې ښې ډېرې سړې تودې راغلې.
په کوم ځای کې وزېږېدی او کوم کال و؟
زه زېږېدلی په کابل کې یم. د کابل په چارګي کې ګزرګاه پله ته ور څېرمه او کلی د شکلا خان کلا، هلته زه زېږېدلی یم. خو یو درې یا څلور کاله وروسته زما کورنۍ بیا د مراد خان ته کډه شوې ده چې هلته د پدري کلا ده. اوس
چې هغه هم د کابل چارګي ده،
هغه هم د کابل چارګي کې له دغه کلا نه تقریبا یو دوه درې کیلومتره پاس پروت ده. دا کلی چې موږ نور ټول نو ماشومتوب و تاند ځواني و هر څه په همغې کلي کې خوښي و غم هلته تېر شوي.
او دا کوم کال و چې تاسو
کال به یې دروغجن څه ملفته؟ خو زه رسمیاتو کې چې کوم اسناد ما تر اخیستل شوي هلته زه دیارلس سوه او پنځه دېرش کې زېږېدلی یم چې ما تذکره کې لیکل شوي دي. خو له بده مرغه یا له نیکه مرغه هغه وخت پلرونو هڅه کوله چې خپل اولادونه یو دوه کاله واړه واچوي چې بیا زه رسکرۍ ته بونځي چې لکه د چا خبره پاخه شي. نو هغه کومو ادبي تذکرو کې چې زما هغه راغلي بیوګرافي التم کېدای شي متناقضه وي، کله ځینې ځایو کې دیارلس سوه درې دېرش ده او ځینې ځایو کې دیارلس سوه پنځه دېرش ده. بیا نو زده کړو پیل هماغه علاءالدین تجربوي ښوونځي نه اوس.
استاده، وړاندې بیا زه دا هم درنه پوښتم چې شعر سره او د ادبیاتو سره مینه په کوم عمر کې څه وخت پیل شوه؟ ځینې کسان وایي چې زه له موره شاعر زېږېدلی وم په دې خاطر چې یو شاعرانه طبیعت مې درلوده. تاسو هم په دې ډله کې وی کنه؟ دا به ورسته راته وایاست لغه مخکې درته وایي استاده چې درس مو چیرته ویلې، تر کومې درجه پورې مو درس ویلې، په کومو برخو کې په افغانستان کې هیواد نه بهر چیرته مو درس ویلې؟
خو زه چې لاندې وایم زه شپږ کاله په علاءالدین تجربوي ښوونځي کې وم، شپږم نه خلاص شوم. نو د افغانستان د ښوونې او روزنې وزارت د ویش له مخې زه محمود ترجی لیسه چې په دارلمان کې و هلته یې ولېږلمه. بیا ما هلته له اووم صنف نه تر دولسمه هلته وویلې. خو دولسم ټولګي کې زما د کورنۍ مشرانو فیصله وکړه چې زه باید دولسم ټولګی خپل وطن کې میدان ښار کې ووایم، له کوم ځای چې د ما مور و پلار راغلي و. او دولسم مې د نرخ په لیسه کې پای ته ورسوه. زه په صراحت سره وویلی سم چې هغه یو تعلیمی کال ما ته ډیر څه را زده کړل، ما خپل خلک وپېژندل.
له څه نظره ډیر څه در زده کړل مهند صاحب؟
خو بل چاپېریال و، بل محیط و. ما د خپل کلي و کور ډېر درسونه زده کړل. چې د کابل سره یو څه توپیرونه درلودل، هغه روابط چې په کابل کې وو هلته نه وو. تر ډېرو به زما صنفیانو په دې خاطر چې ما پتلون اغوستی ما ته د کابلۍ خطاب کاوه، تر هغو چې زم بیا کمیس پرتوک سره عادت شو. او دولسم نه چې خلاص شوم په دیارلس سوه څلور پنځوس کال کې په ځمي کې ما د پوهنتون ته د شاملېدو ازموینه تېره کړه چې ادبیات پوهنځي ته کامیابه شوم. څلور کاله مې د لیسانس دورې موده ونیوله. وروسته له هغه چې زه فارغ شوم د دوخان دارالعالمین کې چې د ښار په منځ کې و هلته ښوونکی مقرر شوم. وروسته له هغه بیا ما یو وړکی یا لوی امتحان د کانکور تېر کړ چې د کادر علمي لپاره امتحان اخیستل کېده. بیا دیارلس سوه او شپېتم کال په جګی کې زه په کادر علمي کې
د پوهنتون کابل پوهنتون
ومنل شوم، او د تدریس چارې رالغاړې شوې. او د هغه په ترڅ کې بیا ما په دیارلس سوه او شپږ شپېتم کال کې د ډېر دانشمند استاد قدیر اکادمیسیان صدیق روحي تر لارښوونې لاندې ما خپله ماستري دفاع وکړه. دیارلس سوه او شپږ شپېتم کال ووړی و ده. دا د ما د زده کړو لنډ معلومات.
ډېر ښه. زده کړې مو ټولې تقریبا په افغانستان کې وې؟
ټولې په افغانستان کې. البته چې ما د پی ایچ ډي لپاره درې ځلې کاندید شوم، مګر له بده مرغه چې وخت سیاسي نو یا نه غوښتل یا ستونزه چې وه ډېره مې علاقه درلوده، خو ونه توانېدم چې لاړ شم بهر. او هغه وخت د پی ایچ ډي زده کړې په افغانستان کې نه وې، او هغه په رقم زه د غور زده کړو نه پاتې شوم.
اوس تاسو په بهر کې اوسئ، دا هم راته ووایاست په کوم ځای کې اوسېږئ؟
زه په دنمارک کې اوسېږم، او
ډېر اله. بهان صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه چې یو کال په دولسم ټولګي کې تاسو په خپل پلرني ټاټوبي کې هلته لاړئ او لیسه کې مو درس وویلې. د خپل دغه پلرني ټاټوبي کلي په باب یو څه راته ووایاست. څومره ستاسو د شخصیت په جوړولو کې یا لږ تر لږه ادبیاتو ته د تګلوري په درکولو کې له تاسو سره مرسته کړې؟
البته زغا تاثیرات خو هلته و، خو هلته د ډېر د فولکلور تاثیرات و په ما باندې. مثلا ما ولیدل چې ټول خلک لنډۍ باندې پوهېږي او لنډۍ وایي په ویر کې، په خوشحالۍ کې، په اتن کې، په شخصي ناستو کې. زه به ومه د لسو کلو یا اتو کلو دومره به ومه چې خپلې ادې سره په محلی سرویس کې ناستم او تلم وطن ته. کله چې ته نرخ ته ننوځې یو کلی د لارې په سر راځي پیش دی چې دا څلور درې شروع سي، یو کلی راځي کریمداد نومېږي. د کریمدادو په برخه کې چې موږ سرویس تېرېده، ادې مې راته یوه لنډۍ وویلې چې تر اوسه مې په یاد ده.
څنګه وه هغه لنډۍ؟
هلته یو کرونده وه، د کروندې په سر پوله وه. په دې پوله یوه جلۍ ولاړه وه، مونځ یې کاوه. ادې مې وویلې وای پورې لیلا ګوره چې لمونځ کا، قبول یې مه کړې، تور اوربل په خاورو بدینه. بیا چې زه کلي ته لاړم او لږ د خلکو سره بلد شوم، او بیا مې ورو ورو د فولکلوریکه برخه نورم قوي شوه. یعنې لنډۍ وې او ځینې د اتن نارې وې چې په اتنونو کې به زلمیانو اتن کاوه. البته هلته دا څلور درې چې دي، چې یو دادل ده، بل صدمرده ده، بل توکرک ده، بل اخچی، دغه هره دره ځان ته جلا اتن لري د حرکاتو د هغه سندرې چې دوی په اتن په جریان کې وایي. د دې و تاثیرات و. او راغلو د ادبیاتو مسلې ته، هغه دننه په کور کې له مانه مشران لالاګان چې و، د هغوی تاثیر په ما ډېر و.
څوک که نوم واخلئ لطفا اورېدونکو ته؟
زموږ مشر لالا، زما البته اولین ښوونکي چې و په کور کې مور و پلار و چې لارښوونه یې کوله. دې خو مې سواد نه درلود، پلار مې ډېر ځلې ټینګار کاوه او موږ ته به ښودل. خو په عملي ډول زموږ لومړنی، نه یوازې زما بلکې د ټولې کورنۍ او بیا لا د ټول کلي د مراد خان د ماشمان و استاد مشر لالا محمد ظریف بهاندو دا خلق با دی کلی ماشمان براتوه دی مک کورس دی ماسکین لخوا یا ولو یا برنده و بام و دیده پسر با ماشمان که ناستل او دی مالالا با درس ورکاوه لاغه نرانی ولی او بیامی وروس خدای دی غریب که رحمت کی وفات شویده او لغه نه چه دیر مؤثر و آقا دکتر سیم لطیف بحان دو دایم بای نتاول ما چه ز مطالعه و کم دی ما خب یاد کیگی چه دی رحمان بابا یو دیوان و زمک بکور که دی پوست دا پوخی چرمی بنده و دا یو چه زول سوای مو خوزه دی سر دوم را دا سوای اومد چه دا با منل وسته خوب بند را او کله کله باندې دغه څه په ټاکر باندې پاتې وو بیا دې رانه لري کاوه او پاتې دې خوند را کاوه بیا لمدغه جای نه نور دغه ادبي کاروان پیل شو چې وروسته محصلین شو بیا د پوهنتون درسونه او د استادانو خبرې دا ټول په ما باندې تاثیر وکړ چې
دغه مسایل چې تاسو یاد کړل د فولکلور لنډۍ یا د اتن غاړې او نارې یا دا نور ارتباطات ستاسو په کلی کې د ژوند هغه وختونه د ټولو ستاسو په ادبي تحقیقاتو او کارونو کې ورسته چې د کابل په هنتون په ادبیاتو په هنځي کې د استاد په توګه مو کار پیل کړ په یو ډول سره انعکاس پیدا کړی ستاسو په څیړنو تحقیقاتو مقالو لیکنو کې
بالکل پیدا کړی بالکل د دې تاثیرات زه تر اوسه هم احساسوم اما غمزولی چې موږ سره نه خېسته کې اما که بیاد که گیده او چه واده و چونغر ارتوایی خو البته چونغر یاو ده پل خمری چونغر ده چه لایق سای بیاد کرده و شیرون و مجموعه پا همه نامه ده یاو چونغر دیمو گره میدان خواهده چه زیده ده پاغمار نه چه حرکت کهی نو در چلتن پا نامه یاو چه زیارت رازی پس دغه ده ایراته کلا چه رازی لانده دغه شنه دن تا دغه پاس یاو غر ده دغه سیمی تا چونغر وی دغه سیمی تا موگه آغر آوسته و را دریش به مخکل واده مونگا یاو لاس پینزه لاس نفر زلمیان راغلی و چه یاو دی مونگا یاو هم سنفای آلتا تخبلوی و او لغه جای مونگا دویتا و را راوستی و آلتا ما دیر سندر واوری دی البته آقا وقت ما دا احساس نکاو چه زبا بیا وقت لیکنه که ما و پا فولکلور با کار که و میاو شایر که گم دا چه ایتی ما پا ذهن پا چیپ که پاتی دی اغه وو څه هم زه کولای شم زمزمه وکم او تاثیرات ډیر زیات وو بیا په کلی کې هم دغه څه چې کله به ودونه وسو اتنونه به وو او په اتنو کې به دغه سندرې هم ویل کېږي د اتن نارې چې ورته وایي دغه به ویل کېږي خو وروسته بیا ما هلته په خپله د چې زه قدر علمي ته شامل شوم فارغ وخت کې به ما لنده یو کار کاو لنده ای بمی آوریدلی داوانی طوله ولی خلی بعد مرغا چی آقا دی توپکین آورین پراتک سرا زما یادشتونه زما پا دفتر که و آقا طول للاس او اتل خودل تا پا اروپا که هم ما دا کار پی نخوده ما دا پینزیست کالا چی زدل تا پا دنمار که ما ما تروسا پینزی دی لنده یو پول گی پولی کلی یو خبری کلی دی نزای یو لوی تاثیر ده او دغه څه په دې پلان دی په اول کتاب کې چې ما دلته خبرې کړې هلته ما ډېر فشار په څېړنیزه برخه راوستی ده د لنډۍ ټولې هغه ټولګې چې په افغانستان کې دننه او له افغانستانه د باندې چاپ شوي دي او ما ته معلومې وې هغه مې ټولې معرفي کړې دي او اوس هم چې چېرته د لنډیو ټول را پیدا شي په شکل د اشکالو یې پیدا کوم او په هغې یو څه لیکم او بېلګې ترې اخلم او بیا د هغه څېړنیزې برخې په آخر کې زه هغه نوې لنډۍ چې راټولې شوي هغه م ورږدم په هر کتاب کې زه 2000 لنډۍ زږدم 15 ټولګې ما خبرې کړې تروسه او شپږمه ټولګه یې تر کار لاندې ده.
ډېر ښه. تاسو مخکې یادونه وکړه د ولسي ادبیاتو د لنډیو د نورو ولسي ادبیاتو د بڼو اول خو اوریدونکو ته ووایو چې اسف بهاند د کابل پوهنتون د پښتو ژبې د ادبیاتو استاد دی، نه یوازې په تحقیقي کارونو کې برخه اخیستې بلکې شاعر هم دی. که داسې یو شعر راته ووایاست بهاند صاحب چې همدغه اثرات چې تاسو وایئ دا پکې ښکاره وي جوت وي پکې
دغه شیر به ګومان کوم چې د وطن ز تاسو ته پیدا کړم ته لکه دغه د ما دوی شیری ټول کې تر اوسه آنلاین شیری ډیری دی خو چاپی دوی دی مرورم ځکه البته دغه ټول کې نو ما ناری بلی فصلونه او مرورم ځکه یې شو چې به ورسته دوستانو په مشوره چې دا نوم دی وګورځه دا برالار کوم مرورم ځکه هغه چاپ سوی په کابل کې او یو ټولګه ما په دې نږدې وختو کې دلته په ډنمارک کې چاپ کړ چې څلور آنلاین ټولګې نه په دې کې راټولې کړې چې چاپ امکان ورته برابر شو بیا مې چاپ کړ. خو بس یو شعر ده داسې راغلي چې عنوان یې ده دنګ دی وي لونګ دی وي نظم در نه نظم که مې سر لاړ شي ته دې اوښکې پاکې کړه بیا وخانده زه د دواړو سترګو او یوې خبرې تم کړمه هر څه رانه پاتې ښه یې تم کړمه داسې ځایي کړم لکه غر د پورې کلي مو پاتې به یم سترګو ته دې هغې ستا خبرې ته لارې د ګودر کې دې چې ووې خپلې سیالې ته غواړمه هماغه او اوس بیا وایم دنګ دې وي لونګ دې وي.
مننه بهان صاحب کور مو ودان.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ وس هغه برخه راته وایست چې شیر تاسو څو وخت شیر ویل پایل کړل په مشومتوب کې هغه وخت چې کلی تمو لمړی ځل تاګرا تک پایل شو کورسته په کله چې عمر مو یو څه زیات شو د زلمی توپ دوره کې کوم وخت تاسو اولین شیرونه راغلی ولیکل شوې دي؟
ما لمړنی شیرونه د پانتون دوره کې پایل کړل چې کله راغلم د نرخلسینه فارغ شوم د اصول لمخې زد د لیلی مستحق وګڼل شوم چون د اطراف نه فارغ وم. نو لیلیا وه په کابل پوهنتون په لیلیا کې مرکزي لیلیا کې جای نه و. دوه کاله باید مونږ د پولیتکنیک په لیلیا کې تیر کړي وای او د پولیتکنیک د انستیټیوټ چاپېریال هم ډېر شاعرانه او شین و. ما لومړی بیا شعر په دیارلسو شپږ پنځوسم کال کې هلته لیکلی.
په کوم فرمونو کې ډیره زیاته شاعري کوي تاسو؟ دا شعر چې مال تاسو واورید دا آزاد شعر و؟
دا آزاد شاعري کې البته آزاد شاعري خو د استادانو تدریس هغه مو چې د درسونو په جریان کې ځینې استادانو په مقفا شعر ټینګار کاوه او ځینې په آزاد شعر چې دا ژبه له نورو ژبو سره سیاله شي. خو موږ خپل هغه نه بند او که مخافراته او که خو زما لومړی نه شعر آزاد شعر بود او وروسته بیا دغه څه پر مخ لاړو او بیا یو څه موده چې زه په ماسکاو کې تم وم ژوند مې کاوه هلته چا داسې پیغورګویا راته وویلې چې دا څوک چې آزاده شاعري کوي هغه مقفا شاعري نسي کولی. بیا ما دغه د لارې جریان چې اسف به هم څنګه له کابل نه ووت اولی ووت څه رقم څوم چېرته تم څه او څه ډول اروپا ته ورسېد دا سفرنامه یا خاطرنامه دا چې ما ولیکله دغه نوم د لارو کې لارویان دغه کتاب چې اوس یې له ګلا قمندان ډېر شوي دي هلته دا چې ما بشپړ کړه بیا همدغه خبره د ما په ذهن کې وه چې یو چا راته وویلې چې تاسې قافیوال شعر نه سئ لیکلی. ما دغه ټول کتاب په شعر هم ولیکه البته یوه قصیده مې ولیکله د قصیدې په قالب کې دا قصیده یو سل درې دېرش بیته وه چې بیا یې ما ځینې ځان سانسوري مې وکړه یو څو بیته مې لرې کړه. اوس دا کتاب په آنلاین چاپ شوی ده یا په آنلاین بڼه هم پیدا کېږي دغې کتاب په آخر کې بیا ما ور واچوله ده دا قصیده. نو داسې زما شاعري ګډ وډه له خو ډیره برخه آزاد شهیدی ده.
درخه دا یو کتاب شو لاروکی لارویان لدینه مخکې تاسو یادونه وکړه چې دوه د شیرونو ټولګې مو چاپې دي او له هغه مخکې مو ویلې چې پینځه د لنډیو مجموعه مو چاپ کړې دي. کاوریدونکو ته وایي اصل لطفاً بهان صاحب چې ټول کتابونه چې تاسو تالیف کړي یا ترجمه کړي او یا تخلیق کړي مو دي دا شمیر څو ته رسیږي؟ شمیر
بیا د کومه بیوګرافي چې ما مختلف سایتونو خبره کړي زه کې د مادي کتابونو شمیر 30 کوډل شوی ده او په مستند ډول زه تاسو ته وایلی سم چې نمونه خو به زه د ټولو څخه وایم خو مهم ما ته ټول دي ځکه چې دا د سقراط خبره ده چې شاګردان یو تیرې چې داسې خبرې چې ته کوي دا ولیکه هغه به نه لیکه. دا استدلال دا و چې لیکنه دا او کتاب لیکل او خبره لیکل دا د سیندلک اولاد او ځکه نه د ما اولاد به سرپرسته یا څوک به دفاع وکړي نو دا مهم ما ته پوه دي. البته مهم زه نسم کولای وایم چې دا مهم ده دا مهم نه ده او هغه دي په سر کې لارو کې لارویان دي چې مخکې خبرې ته وکړي بیا په ترتیب سره د شیرونو دغه ټول کې چې ما یاد کړی پر شیرونو په دغه نه دی کولګه کې چې ما څلور آنلاین کړی ټول کې راوړی دي دغه آنلاین کړو سابلیکونه دادی ما د شیری کولو سابلیکونه د باران سیوری یو دل می د لاس ورغوه یو ګوره راشه چې سترګې مې لمځکې نه راټولې کړمه مورې مننه چې لیدې کړم دا څلور ټول کې ما په دې یو شیری ټولګه کې د چاپ لپاره راوستې او دغه نوم مې کې کو ز کور کې نه یم بار مر الله دا شیلی ټولګې او لنده یو برخه کې زما په ستاسو کوم چې درې ټولګې لنده چې هغه به تر هغه پورې دوام وکړ پس له دې هم د روسه لیک د لنده یو ساتول ستونزې چې زه په تیوري کې اړخم کار کوم چې دا لنده زه چې راکولم دا کوم کې په دې وروسته وختو کې مې یو بل نوانه که مال طبقالی ورکه چه لنده یو اصلی منابع خلق دی او دا دری پولگی خبری سوی دری پولگی دیا چه دی آغا جلا دی چه مثلا یو پولگی کرونا تا وقت سوی دا او یو چه اغا تن نوان ورکره کرونایی لنده او یو پولگی دا چو کلمخ که چه پاکستان و ایران بغیر قانونی دول پا بیر ظلم سره چه علاره واسم روانه دا مهاجرین را ایستل دغه چې د هجرت د چاپیریال نه د مجبوریتونو نه دغه موضوعات پکې منعکس شوي هغه مې علیده ټولګه کړی ده او تر هغه وروسته چون د ما د ټول فرهنګي فعالیت ډېره برخه د نوي نسل روزلو ته وقف شوې ده د هغه لپاره د ما ځینې مقالې دي چې په مشخصو برخو کې د کنسیویدی هغه چې بیا راټول کړی دی او کتابی باندې ورکړی دی یو نومیږي تعظیم دیوا او د نام نوی نسل روزنه او دغه څه نور هغه دی دی نه مورانه ژبه تعلیمي نصاب او څو نور مقاله د نوی نسل روزنه او زموږ دریت په دغه ترتیب البته یو دوی سلسله نورې مې د کتابونو چې هغه ته ما یو تا ژوندۍ او دونه نوم ورکړی بلته د تللو یادونه د دې دواړو لړیو درې ټوکا چاپ دي او څلورم ټوکې کار روان دي. په ژوندۍ یادونو کې هغه مقالې دي چې ما د خپل استاد ژوندۍ فرهنګیانو په باب چې ما ته ارزښت لري دي یا د استادان مې دي چې ما په پرورش کې رول لرلای دی او یا د نوی نسل د دوی آثار و افکار د نوی نسل پر روزلو کې مهم ثابت شوی دی په هغو باندې مې لیکلي او بله لړۍ چې دا د تللو یادونه دي د تللو یادونه کې د موږ هغه مطرح فرهنګیان چې اوس موږ سره نشته او یا د امام صنفیان و یا مې د عبدالدوره خلک وی یا د ما استادان پاتې شوي او یا دغسې خلک چې وفات شوي دي ما په هغو د دوی فرهنګي فعالیتونو مقالې لیکلي هغه ټولګو ته د تللو یادونه ما ورکړي. دغه سي نور دوستان کولای شي چې البته یو بيخي نه وي هغه لړۍ چې دا هغه د افغانستان کې د جنو د تعلیم د مخنیوي ستون زمو چیرلې ده په دې موضوع کې تقریبا ما پنځوس یا پنځه څلوېښت مقالې خبرې کړي چې دا مې بیا په دوو ټولګو کې راټولې کړي عنوان مې ورکړی د نجونو د تعلیم مخنیوي تاریخي مسؤلیت چا ته ورلغاړی دی.
ډېره زیاته مننه ښاغلی بهاند. د پنځه شپېته یا اووه شپېتو کلونو فعالیت ژوند او ادبی تخلیق د دیو سپړنه په د لاند مرکه کې نشي کېدای. زله تاسو مننه کوم چې په دې خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. کله د مرکه په پای کې ښاغلی بهاند خپل یو شعر هم راته وایاس چې بیا الله هم غشیر سره یو ځای لتاسو او اوریدونکو سره خدای پمنې وکړو. سلام، زه به شعر
پیدا کړم. راز دا شعر بل یاد د توو مو سره پیاس دا فرخنده چې کله وژله او یې وسوځه ولا غیر ما یو لندکای آزاد شي لیکلای چې دین خلک غته لندکای هم وای دا شي نو دا هغه دا شته چې هی دلری کلی خلکو غږ نه در راشي کنه دا غدې وژنې مې وهینه سوځوي مې لا سوال یې نشي. مننه.
د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د پښتو ډپارټمنټ استاد پوهندوی محمد آصف بهاند و چې د آزادۍ میلمه په دې خبرونه کې خبرې کولې. تر بلې مرکې د خدای ښه دی وي.
د آزادۍ میلمه
کبانی